ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم قدر من اوریدم که اوسه هارمونیک مرغه دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده نن د جمعې ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې لومړۍ نیټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار شپږ او کابل کې پنځه نیمې بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا صدر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ واشنگټن کې د نیوکلیای امنیت په اړه د سرمشریزې غونډې پرانستنه کړې. د غونډې هدف اټومي وسلې د ترګرو له لاس څخه ژغورل دي. صدر اوباما ویل د نیوکلیای وسلو څخه د پاکې نړۍ لپاره کار کول پکار دي.
To lift the specter of mass destruction, we must come together to pursue the peace and security of a world without nuclear weapons.
ملګری ملتونو په امریکا، روسیا او نورو هیوادونو ژغ کړی چې شام کې محاصره سوي سیمو ته د مرستو رسولو په اړه د بشار الاسد په حکومت فشار واچوي. د شام لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي سلاکار وای:
I am still hopeful, but then we need to make more progress than we did over the last week, which was not a good week for us in Syria.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د فوټبال نړیوال سیالیو لپاره جوړیدونکي لوبغالي د کارکونکو په حال اندیښنې څرګنده کړې. د ادارې یو چارواکی وایي لوبغالي کې کارکونکي مزدورانو ته له هیواد څخه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
The system gives employers excessive control over their employees. In particular, they have the power to deny the workers the ability to leave the country or change job.
او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا صدر باراک اوباما د پنځشنبه په ورځ واشنگټن کې د نیوکلیای امنیت په اړه د خپل څلرمي او اخیری سرمشریزې غونډې پرانستنه کړې او ویلې دي چې نړۍ اوس هم د شمالي کوریا د نیوکلیای وسلو له امله له خطر سره مخ ده او دا چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډله په امکاني توګه ریډیو اکټیو بمونه خلاصولی سي. ښاغلی اوباما د جنوبي کوریا له صدرې او جاپان له وزیر اعظم سره هم لیده کاته کړې او په جنوري کې د شمالي کوریا د اوږد واټن د توغندیو د ازموینو په اړه ورسره خبرې کړي او وی ویل په د شمالي کوریا د راپارونو په ضد د دفاع لپاره دوی یو دي. ورسته صدر باراک اوباما د چین له صدر شي جین پینګ سره ملاقات وکړ او د خبرو موضوع هم د پیانګ یانګ اټومي وسله وه. نوموړي د فرانس له صدر سره هم لیده کاته کړي. په واشنگټن پوسټ کې یو مضمون کې صدر باراک اوباما ویلي وو نړۍ باید دا یقیني کړي چې نیوکلیایي وسلې د داعش غوندې خطرناکه ترګر سازمانونو لاسته ور نسي. په عین حال کې د امریکا صدر باراک اوباما او د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو په نړیواله ورورولۍ ژغ کړی چې د شمالي کوریا په ضد د ملګري ملتونو نوي بندیزونه په سخت سره عملي کړي. په بلجیم کې سرکاري وکیلان وایي په پیرس کې د نومبر په میاشت کې ترسره سوي ترګر بریدونو په تړاو غټ مشکوک ترګر فرانس ته په لاس ورکول کېدای سي. د فرانس د انصاف وزیر د پنځشنبه په ورځ ویلي وو هغه توقع لري چې صلاح عبدالسلام به په لسو ورځو کې پیرس ته په لاس ورکول سي. د عبدالسلام د مدافع وکیل وویل د هغه موکل له بلجیم څخه د ایستلو باندې کاني دی او دا چې غواړي له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د امریکا د ورجینیا ایالت په مرکزی شهر ریچمنډ کې د پنځشنبه پر ورځ د پولیسو دوو مامورینو هغه کس په ډزو وژلی چې دریم مامور یې سخت زخمی کړی و. دا پیښه د دغه شهر د بسونو په یوه مصروف تمځای کې رامنځته سوې او دوه اولسي وګړي چې هلته موجود و هم ژوبل سوي دي. راپورونه وایي د ټپي پولیس مامور زخمونه کاری دي خو دا وخت تر علاج لاندې دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو د ګلو کتر مون اوریدونکو خبرونه تاسو واردل او اوسه هم خبری خبرونه ته ادامه ورکو او لمبه پام راګرځو. یو ریپورت ولوري ته چې د امریکا صدر باراک اوباما د پنځشنبه پر ورځ واشنگټن کې د نیوکلیای امنیت په اړه د خپل څلرمي او اخیری سرمشریزې غونډې پرانستنه کړې او ویلي دي چې نړۍ اوس هم د شمالي کوریا د نیوکلیای وسلو له امله له خطر سره مخ ده او دا چې د اسلامي دولت یا داعش وسله وال ډله په امکاني توګه ریډیو اکټیو بمونه خلاصولی سي. په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا پر ریپورت کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما زیارت په ورځ د خپل واک لاندې سلورم او اخیری نوکلیایي امنیتي غونډې پرانستا واشنگتن ډی سی کې وکړه. د ویلي نړۍ دا وخت شمالي کوریا لخوا د نوکلیایي وسلې جوړولو په حق له اندېښنې لري او د ممکناتو ته هم فکرمند ده چې داعش وسلوال نوکلیایي وسلې ته رسایي کولی شي.
Specter of mass destruction, we must come together to pursue the peace and security of a world without nuclear weapons.
د ویلی د غټه تباهه ممکنات ختمول لپاره باید مونږ یو ځای شو او د نوکلیایي وسلې نه پاکي نړي امنیت جوړ کړی شو. د غونډې وړاندې صدر باراک اوباما د سویلي کوریا صدر پارک جین هې او د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه سره سپینه ماڼۍ کې لیدلې چې د شمالي کوریا لخوا جنوري په میاشت کې نوکلیایي ازموینې او بیا فروری کې د اوګد هدف میزایلو ازموینې ورستو خطرو پاک له بحث وشي. د دغه خبرو ورستو صدر باراک اوباما ویلي د شمالي کوریا جارحانه ګامونو پر ضد د دوی هڅې یو دي. ورستو د چین صدر ژی جن پینګ سره ملاقات په مهال هم د پینګیانګ موضوع تر ټولو وړاندې وو.
But if they continue down a path that is outside international law, they must be met with greater pressure and isolation. That is what our commitment to peace and security demands.
صدر اوباما ویلي کې چې دغه ملکونه د نړیوال اقدارو سرغړونه کوي نو بیا به د فشار او یوازیتوب سره مخ کیږي. دی وايي د نړیوال امن لپاره دا د دوی عزم دی. د خبرو وړاندې صدر ژی جن پینګ ویلي وو چې دوی د کوریا نوکلیایي مسلې ترڅنګ نورو سیمایزو او نړیوالو مسلو باندې هم ژوره همکاري او رابطه غواړي. د دې غونډې په ترڅ کې امریکا او چین ترمنځ یو لوزنامه هم شوی چې تر مخه یې دواړو ملکونو عزم څرګند کړي چې د نوکلیایي ترهګرۍ مخه نیولو لپاره به دوی یو بل سره همکاري پراخوي چې مقصد یې د نړۍ هر وګړي لپاره یو پرامن ماحول جوړول وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګلاو کتر مون اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د امریکا صدر باراک اوباما د نیوکلیایي امنیت په باب د سرمشریزي غونډې پرانستنه کړې. د غونډې کې څومره هیوادونه ګډون کوي، د پنځشنبه پر ورځ څه سوي او د جمعې پر ورځ به څه موضوعګانو باندې خبرې کیږي، د حال مو زموږ له همکار افتخار حسین څخه پوښتلې چې هم د غونډې ته ورغلی وو. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
زبا د ډیور ریډیو اوریدونکو ته وایم چې د زیارت پر ورځ باندې د نړۍ شپږ پنځوس هیوادونو څخه مشران چې دي نو د دوی راتګ جاری وو دلته واشنگتن ډی سی ته سرمشریزي د غونډې لپاره. په کنونشن سنټر کې تر ډیره وخته چې زه ومه نو هغه ځای کې یو څو داسې مهم خبرې اترې غونډې شوې دي. د زیارت پر ورځ به تاسو وایم چې د امریکا صدر باراک اوباما، د جاپان صدر او د سویلي کوریا وزیر اعظم او د جاپان وزیر اعظم سره خبرې اترې کړې دي. ته یو ټرایلیټرل نه درې اړخیزه غونډه ویل کېدله. دا هم په داسې موقع باندې وشول چې دغلته کې د نارت کوریا شمالي کوریا لخوا د اټومي موادو، د اټومي وسلو جوړولو او د میزایلو او د هغوی هدف امریکا او د غاونډي هیوادونه، په دې باندې خبرې اترې وشوې. لنډې خبرې صدر باراک اوباما په خپل وینا کې وی چې ردوی په داسې یو ماحول جوړولو باندې خبرې وکړې په کوم کې چې د اټومي موادو د خپرېدو مخنیوي وشي او هغه هیوادونه اشاره شمالي کوریا ته وا کوم چې دغه خطر لري او د هغوی مخ هم ونیول شي. یقینا د دې نه وړاندې چې کوم یو مهمه غونډه نن وا خبرې ترې وي نو هغه د امریکا سپینې ماڼۍ چې کوم چارواکي دي د هغوی هغه خبري کانفرنس وو چې هغوی د دې سرمشریزي غونډې په مهمو نقاطو د دې په نتیجو او د نړۍ د مشرانو څخه خبرو اترو او د دې چې کم بیا نتیجې راوځي په هغه باندې خبرې وي. په هغه کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې امریکا تمه لري دا ټول هیوادونه چې راغونډيږي دوی به سره په داسې یو پلان، په داسې یو تګلارې باندې دوی سره موافقه شي چې دوی په وړاندې بیا کار وکړي. د جمعې د ورځې چې کوم دلته کې خبرې اترې دي هغه ډېرې مهمې دي. مهمه پدې دي چې دا غونډ سرمشریز غونډه شې ده نو د دې اصلي ورځ د جمعې ورځ ده. صدر باراک اوباما به وینا کوي او هغه اهداف پټا کوي ستمې لري د نړیوالونه په دغه مناسبت چې دوی راغون شوی دي. یقینا بیا ما کتل چې د چینایي چارواکو لخوا به خبرې کیږي، د هغوی ډلې هم راغلي دي، صدر هم راغلي دي، په دا جاپان لخوا هم ډېرې خبرې اترې تمه ده چې وشي. جاپان هغه ملکونو کې دی چې د اټومي موادو په اړه باندې ډېرې اندېښنې لري که په تاریخي توګه وکتل شي. نو سبا چې دی وبخې د جمعې ورځ چې کومه ده، دا ډېره مهمه ګڼل کېږي.
او افتخار حسین صاحب، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د لاهور لبرید ورسته د غونډې تخپل راتګ منسوخ کړی، ل دې غیر حاضری څخه به د پاکستان په دریځ څه اثرات پریوزي؟
نسیب کاکل صاحب، اوریدونکو ته به دا وایم چې پاکستان په هغه هیوادونو کې دی د کم د اټومي پروګرام، د اټومي وسلو، اټومي موادو په اړه باندې چې ډېر اندېښنې لرل کېږي، او هم دغه وجه ده چې د دې سرمشریزي غونډې یو هدف دا هم دی چې داسې هیوادونه چاته چې خطر ډېر دی او سیویلین لاسونو نه د اټومي موادو خپرېدو غلط لاسو ته تګ چې دغه ډېر موجود دی، نو دغه هیوادونو ته پکې زیاته توجه ورکول کېږي. یو پاکستان پکې یو دی. بیا چې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم د لاهور د برید له وجې دا هر څه وځنډول، نو دلته کې څېړنکاران او مطبوعات کم خلک چې په دې اټومي موادو خپرېدو مخنیوي په هڅو په غونډو او په تګلارو باندې نظر ساتي، د هغوی په نظر کې پاکستان هغه مقدله سور کړې ده چې نړۍ ته خپل دریز وړاندې کی، یا هغه د نړیوالو اندېښنو ته ځواب وي. او په دې کې یو ډېره بنیادی نقطه دا هم ده چې ډېر څېړنکاران وایي کې دي شي پاکستان سیویلین حکومت چې دی هغه نه غوښتل چې خلکو دغه پښتنې او هغه زموارو او هغه شمنو ته ځان وړاندې کی کم چې نه نړۍ تمه لري، او کې دي شي چې دا د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت هغه ادارې هم نه غواړي چې دا. نو اثرات هم دغه وي چې د پاکستان کم دریزو کم موقفو دغه په نړۍ کې ټولو هیوادونو په وړاندې چې دوی غوښتل چې په هغه باندې رڼا واچي، د دنیا سره مجمنې په کار دی غو کې هغه به نه کړی شي، او همدغه سي یو غټه موقع په هغه کې بعد دوی کردار واضح نشي او دوی به پټ پاتې شي.
او افتخار حسین صاحب، یو اخیرنی پښتنه غواړم چې خپل د اوریدونکو د دلچسپي د پاره وکم چې د نیوکلیایي سرمشریزي غونډې اهمیت څه دی او څه تمی ځنې درلودل کېدای شي؟
دلته کې د دې په اړه باندې چې کومه خبرې کیږي نو اهمیت یې ډېر زیات بلل شي، او هغه ځکه چې دا په اول ځل باندې دومره ډېر هیوادونه راجمع کیږي د صدر باراک اوباما د دغه سرمشریزي غونډې چې دا څلورمه ده او اخیرنۍ ده. خو اهمیت په دغه ډول باندې چې کم هدفونه به ټاکي، او هغه هدفونه به د دې لپاره وي چې څرنګه دا وخت په نړۍ کې یو غټ خطر موجود دی، او هغه خطر که د وړاندې نه وو نو هغه اوس ډېر زیات شوی دی. یقینا ځکه زیات شوی دی څېړنکاران وایي، او امریکایي چارواکي او په نړۍ کې نور کارپوهان هم دا وایي چې د ترهګرۍ د داعش تندره و ډلې د دغه خطر رامنځته کېدو سره، او د دغه ډلې لخوا په عراق کې کیمیاوي ګیس استعمالېدو او په بلجیم کې د یو پلانټ سره نه وروسته چې دی ښکاریږي داسې چې دغه ډله او د دین وړاندې که نورې وي یا اوس نورې هم موجودې دي، هغوی غواړي چې دغه وسلې په لاس ورشي، نو د دې به ډېر غټ اثرات وي، ګلوبل کنسیکوینسز چې دوی ورته وایي په نړیواله کچه. نو یقینا دا ډېره مهمه موضوع ده دا وخت، او هدفونه به همدغه وي چې ټول هیوادونه په دې باندې موافقه شي چې کومې ژمنې وکړي. 15 پوینټ یا په نقطو باندې مشتمل یو تګلاره دوی غواړي چې وټاکي، ټول پرې رضا شي په یو اعلامیه کې، او په هغه باندې بیا وړاندې دوی څرنګه کار وکړي. دغه به هم د دوی یو هدف وي چې په راتلونکي کلونو کې د اټومي موادو خپرېدو د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه دوی څرنګه خپلې هڅې وړاندې بوزي.
ډېره مننه افتخار حسین صاحب، او د ځان خیال ساتئ.
مننه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو و خبری خپرونې ته له واشنگټن ډی سی څخه غواړی استا. اوس هم یو بل رپورټ چې ملګر ملتونو په امریکا، روسیه او نورو هیوادونو ژغ کړی چې شام کې محاصره سوي سیمو ته د مرستو رسولو په اړه د بشار الاسد په حکومت فشار واچوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې. د شام لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي سلاکار یان ایګولین په امریکا، روسیه او نورو هیوادونو ژغ کړی چې د صدر بشار الاسد په حکومت دی فشار واچوي چې د ملګری ملتونو و مرستندوی ادارو ته د مهمه بشري مرستو رسولو اجازه ورکړي. هغه ویلي شپږ میاشتې وړاندې په میونیخ کې تر سره سوي لوزنامې وروسته ملګری ملتونو په یولسو محاصره سوو ښارونو کې نږدې یو نیم لک کسانو ته مرستې ویشلې دي. په هغه لوزنامه کې نړیوالې ادارې ته اجازه ورکول سوې وه چې بندو سیمو کې رسایي درلودلی سي. ایګولین وویل هغه اندېښنه لري چې د میونیخ لوزنامې وروسته چې له لورې یې دغه مرستو امکان پیدا کړی و تحرک یې ختم سوی دی. د د پوینا حکومت ته پکار دی چې د اپریل د میاشتې تر پایه پورې نږدې یو میلیون کسانو ته د مرستو رسولو د هدف ترلاسه کولو په اړه له ملګري ملتونو سره نور په مطابقت کې وي.
آی ام ستیل هوپفل بٹ دین وی نیډ ټو میک مور پروګرس دین وی ډید اوور د لاست ویک وچ واز not a good week for us in Syria.
هغه وای زه اوس هم هلمنیم خو د تیرې اونۍ په مقابل کې موږ نور پرمختګ ته اړتیا لرو. تیر اونۍ په شام کې زموږ لپاره ښه اونۍ نه وه. ایګولین وویل محاصره سوي سیمو کې خلکو ته د روغتیایي مرستې رسولو په اړه د ملګري ملتونو په بېتوانۍ زیات اندېښمن دی او زیاته کړې ده د مریضانو د اپریشن یا جراحي سامان اوس هم د مرستې له کافلو څخه کښته کیږي او روغتیایي مامورین دغه بندو سیمو ته نسي تلای. ایګولین وویل له دې څخه به په آبادۍ منفي اغیزې وي. د ده په وینا د مدایا په سیمه کې درې ماشومان په تیرو دو اویا ساعتو کې وژل سوي. دوی په یوه نه چاودېدلې بم باندې لوبې کولې چې ورباندې وچاودېدې او سخت ژوبل سو. دغه ماشومان باید نوی مړه سوي او علاج یې سوی وای.
They died because a medical evacuation was not allowed and it happened in over the last days and it shouldn't have taken place. Those children should have been alive today.
هغه وای دا ماشومان په دې مړه سو چې له سیمې څخه د علاج لپاره په وتو باندې بندیز دی. دا په دې وروستیو کې سوي چې باید نوی سوي. دغه ماشومان باید چې نن ژوندي وای. ایګولین وای د دیر الزور په محاصره سوي برخو کې له هوا څخه خوراکي موادو په غورځولو کې چې کومه تخنیکی ستونزه را پیدا سوې وه هغه به په یو دوه اونیو کې سمه کړل سي. له هغه وروسته به نړیواله اداره وتوانیږي چې د داعش وسلوالې ډلې دې مضبوط مرکز کې تر دوه لکه پورې خلکو ته مرستې ورسوي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د فوټبال نړیوال سیالیو لپاره جوړېدونکي لوبغالي کې د کارکونکو په حال اندېښنې څرګنده کړي. د ادارې یو چارواکی وایي لوبغالي کې کارکونکو مزدورانو ته له هیواد څخه د وتلو اجازه نه ورکول کیږي او نه هم په بل ځای کې د کار اجازه لري. د وایس اف امریکا په ریپورت کې نور تفصیل سمینه احسن وړاندې کوي.
د امنیسټي ریپورت د هغه یو سل دیرش نورو ملکونو نه راغلي مزدورانو د مرکو په بنیاد جوړ شوی چې په قطر کې د 2022 فوټبال ورلد کپ د پاره تر ټولو غټ خلیفہ سټیډیم جوړی. دغه مزدوران زیاتره د بنگلاديش، انډیا او نیپال نه راغلي. دوی وای په ښه ځایونو کې د اوسېدو او سختي مزدورۍ نه علاوه هم ورسره ډېرې زیاتیانې کیږي چې دا هر څه د عالمی قانون تر مخه په جبري مشقت کې راځي. دا یو مزدور وای
It is not enough to cover my living expenses.
دا وای تنخای د میاشتې $200 ده او دې سره نه خو زه دلته د اوسېدو خرچه پوره کولای شم، نه خپل قرضه ورکولای شم او نه کور ته پیسې لیږلی شم. ځینې مزدوران وای په دوی په خپل ملک کې د برتی کونکو $300 قرضه ده. ځینې وای د لوسنه نیم په نیمه کمه تنخواه ورته ورکړی کیږي. ډېر مزدوران دا هم ګیلې کوي چې تنخواګانې په مدو ورته نه ورکړی کیږي او کچرې مزدوران شکایتونه وکړي نو ورته د واپس لیږلو او تنخواه نه ورکولو دمکیانې هم ورکړی شي.
They will throw me out of the country.
دا یو مزدور وای کدا نوکری می ختم شو نو دوی به ما واپس ولیږي او زما قرضه به هم هغه شان زما پسری. امنیسټی انټرنیشنل وای تیر کال کې حالات لږ څه بدل شوی دی خو زیاتی په قطر کې د مزدورانو د برتی کولو د پاره د کفاله نظام تر ټولو غټه مسله ده. د امنیسټی یو مشر جیمز لینچ وای
The system gives employers excessive control over their employees. In particular,
دغه نظام په وجه برتی کونکي په مزدورانو ډیر سخت کنټرول لري، خصوصا مزدوران نشي کولای چې د دوی د اجازه بغیر ملک پریدي یا بل چرته نوکری وکړي. قطر وای د نورو ملکونو نه راغلي مزدورانو د پاره د مزدوري حالات ښه کولو د پاره کار شروع کړي، مثلا د هغوی د پاره دیاړې د تحفظ یو نظام. خو د امنیسټي وینا ده دا کافي نه دي او د فوټبال ادارې فیفا نه غواړي چې په دې خبري وکړي.
In reality, we've seen very little concrete action, and by that we mean consistent strong public support for reform in Qatar.
جیمز وای دوی عملی ګامونه ډیر کم لیدلی او د دې مطلب دی چې قطر کې د مزدورانو قانون کې اصلاحات د پاره د عامو خلکو مضبوط امرسته او د دې نه علاوه د ورلد کپ سټیډیومونو تعمیري کار کې د مزدورانو د حالاتو په حق لا صحیح تفتیش کول. فیفا وای د انساني حقوقو مسله ډیره سنجیده اخلي او د قطري چارواکو سره هم د حالاتو بهتري په لړ کې پر اړیکه کې ده. موجوده کې په قطر کې د ورلد کپ سټیډیومونو جوړولو منسوبو کې تقریبا 15000 مزدوران کار کوي چې راتلونکي 2 کلونو کې به د غشميره شپږ دیش سره مزدورانو ته ورسي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدر منوریدونکو اوس هم په ترکیه کې د رای د ازادي په باب یو رپورت ولوري ته ځو چې په ترکیه کې راپورونه وایي د رای د ازادي په باب چاپیریال په مخ په خرابېدو دی او په وروستیو کې په دوو خبریالانو باندې د یو تندروا ترګر سازمان لپاره د جاسوسي کولو تور هم. د وایس اف امریکا په رپورت کې نور حال صداقت جان په دې رپورت کې درته وړاندې کوي.
د جمهوریت ورسپانې د پاره خپل لیکلې شوی ورستی کالم پاړه د ورسپانې ایډیټر ان چیف یا مشر مدیر جان دونداروای هغه ته دا احساس شته چې ګنې د یو آزاد انسان په توګه به دا دغه اخیری کالم وي. جان دونداروای هغه د اوږدې مودې پورې په زندان کې وخت تیرولو د پاره ځان تیار کړی دی او زیاتوي که څه هم دا یو سیاسي مسله ده خو په هیواد کې د جمهوریت ترقۍ د پاره هغه هر قسمه قیمت ادا کولو ته تیار دی.
Stop talking, that means a kind of silent society which Erdogan needs.
خغله دونداروی خبر نه کول او خاموشه پاتې کېدل به وداسي ټولنه وي چې صدر اردوان یې د قائمولو د لپاره کوششونه او خواهش کوي خو دې به مزاحمت کوي. په کوم خبره چې مسله راپورته شوې ده هغه یو ویډیو دی چې د پولیس د چاپی په وخت د ترکی امنیتی ځواکونو جوړ کړی دی. په دغه ویډیو کې ترکی د استخباراتي مامورینو په بدرګه کې شام ته د تلونکو ټرکونو عکسونه لیدل کېږي. پولیس په دغه ټرکونو کې وسله موندله. جان دوندار او دغه همکار خبریال اردم ګل دا خبر رپورت کړی دی چې په ټرکونو کې دغه وسله په شام کې وسلوالو ته وړل کېدله. دغه خبر او د جمهوریت په ویبپاڼه د ټرکونو ویډیو د صدر اردوان قهر راپارولې دی او هغه خبرداري کړي چې دوندار او اردم ګل به د خپل کار درون قیمت ادا کوي. صدر اردوان ویلی په ټرکونو کې شام کې مشته ترک خلکو د پاره په قانوني توګه جایز امدادي سامان وړل کېدو او رسپانې د دې خبر په شایع کولو کې د جاسوسۍ جرم ترسره کړی دی. د صدر د اعلان سمدستي وروسته سرکاري وکیلانو د دواړو صحافیانو خلاف د جاسوسۍ او د ترګر تنظیم سره د تعلق لرلو کیسونه پرانستل. دوندار پاغه لګول شوی الزامات ردوي.
Turkish government and the president
دوندار وای یو گاونډي هیواد ته په خفیہ ډول وسله لګل او هلته په خانه جنگي کې شکیل کېدل ترکی د حکومت صدر او استخباراتي ادارو د پاره یو نړیوال جرم دی. نو ځکه دا خبر د یو صحافي د ذمہواری په توګه شایع کړي دي. همدا میاشت د ترکی عدالت ترګری د ملاتړ په الزام زمان ورسپانه ونیوله. زمان د ترکی تر ټولو زیات خرڅیدونکو اخبار دی او د صدر اردوان سخت مخالفت کوي. خوست د جمهوریت ورسپانې د آئنده په اړه هم تشویش راپورته شوی دی. دا د ترکی په لویو اخبارونو کې شامل دی او د صدر اردوان په حکومت تنقید دلاسه نه ورکوي. دوندار وای د غربي نړۍ د ترکی ملګرو هیوادونو هم د صد اردوان په روش خاموشي اختیار کړی ده. په نتیجه کې نه یوازې اردوان په خلاص مټ اختلاف د چکولو لپاره اقدامات کوي، بلکې د ترکی آزاد خیاله او جمهوریت پلوه طبقه د مایوسۍ سره مخامخ کړی ده. په ترکی کې میشته د یورپی هیوادونو ګڼ شمیر سفارتکاران په عدالت کې د جان دوندار او اردمګل د مقدمې د اورونې په وخت موجود و، خو صدر اردوان په عدالت کې د سفارتکارانو د موجودګۍ غندنه کړې ده. په داسې حال کې چې یورپی هیوادونو یورپ ته د مهاجرینو د راتګ په مسله ترکی سره په تازه ورځو کې یوه اهمه معاهده کړې ده. کتل بوس دا وی چې د صحافت د ازادۍ په سر یورپ ترکی سره خپل ملګرتیا تر کوم حد پورې په داو لګوي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. ګلاو قدر منو اوریدونکو، اوس هم د پولیو په باب یو رپورټ ولرو ته ځو چې یوویشت کلن مجیب چې د ګوزان ناروغي وهلی لس کاله یې په بستر باندې تیر کړی دي، او د هغه پلار وایي چې خپل ودی زوی ته د پولیو څاڅکې نه ورکولو باندې پښیمانه دی. خو مجیب چې یوویشت کلن دی، دا وخت د کمپیوټر زده کړې کړې دي او هم په دې شعبه کې کار کوي. شاهین شاه افریدی له سیمې څخه نور حال په دې رپورټ کې راکوي.
د ماشومتوب او بیا د ځوانۍ لس کاله په کټ تیرون کې یوویشت کلن مجیب خپله د ژوند نوې زندگی تصوروي، ولې چې په کټ پروت تیر شوی عمر د مړو په حسابو. د دوو کالو په عمر کې د امیونیټي نشوالي یعنی کمزوری له امله پولیو وایرس کار شوی مجیب بیا ټول وجود ناکاره شوی و. او مجیب وای چې دې په خپل عمر کې دا لس کاله نه حسابوي.
بچپن مې داسې تیر گا چې په نه حساب مې تیر گا، لکه ماشومان به لوبې وغیرہ کولې، زه به کاټ کې پروتم یا به په سټریچر باندې وم، او سبق ته دوه کسان بوتلم راتلم او بوتلم به، لکه ار زما چې کم د ایج ماشومان ای بس کول زه په کاټ باندې پروتم، چا به لوبې کولې، چا پلار ته چې مارې داسې وکړ یا داسې څه سامان وغیرہ د لوبو سیزیا کرکټ شو یا نور داسې سیزونه شو، زه به مکمل وضو پیرالایز کاټ کې پروتم. ایته کتل افغانو
د مور پلار دواګانو او بیا د بیلابیلو ډاکټرانو علاجونو نه پس مجیب د کورنا بهر تګ راتګ جوګه شو، او کمپیوټر ډیپلوما حاصلولو نه پس په یو وړوکي ونډې دکان کې د کمپوزینګ کار کوي. خو بلخوا د هغه پلار زاهد الله وایي چې که دوی ته د پولیو کترو په حق له خبرتیا وي، نو د بچرې هم د ساسکو نه نوې پاتې کړي.
چې خپل اولاد ته څوک دغه ټیکې نه وي نو دغه حال به وي لکه څنګه چې ده دی دې چې ته بار لاړ شي نو موږ ته دغه تکلیف یې چېر دی به کور ته څنګه راشي، ولې معذوره دی. بل دا چې د نور داسې د دغه نشته چې تکلیفه خو ډېر دي. دا
زاهدالله زیاتوي چې د یوازینۍ زوی معذورتیا له امله دوی په معاشي توګه سره سره په ذهني طور هم ځان مفلوجه ګڼي، ولې چې زامن د مور پلار سهاره جوړیږي. خو مجیب په خپله د سهارې ضرورتمند دی. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی، چرسده.
او سیوی داریا چې په نړیوال او سیمایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکای د آی اس آی ایل یا د داعش د پیداګیر د غیر قانونه ذریعو د تباکولو پوخ نیت کړی دی. داعش د تیلو د تجارت او د نوادراتو د غیر قانونه خرڅون په ذریعه ځان له پیسې ټکی پیدا کوي. د دې مقصد تر سره کولو د پاره د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې په هغو اطلاعګانو او معلوماتو 15 میلیونه ډالر انعام مقرر کړی شوی دی چې د داعش د تیلو او د نوادراتو د خرڅون او د تجارت د تالا ترغکولو سبب جوړیږي. داعش په شام او عراق کې د لوټلې شوو زړو نوادراتو او په غیر قانونه توګه د تیلو د خرڅون نه په لکونو ډالر نقد کړي دي، او دا شاندوی په بیګونه خلکو د ظلمونو کولو جوګه شوی دي. دا ډوم به ځل دی چې د امریکای د خارجه چارو وزیر د ترهګر تنظیم د غیر قانونه تجارت د ګډوډ کولو لپاره په اهمو اطلاعګانو او معلوماتو د انعامونو ورکولو منځوري ورکړی ده. کچا سره د داعش د تیلو او د نوادراتو د غیر قانونه تجارت په باب له اعتباري معلومات وی، نو د www.rewardsforjustice.net په ویب پاڼه یا د info rewardsforjustice.net په ایمیل او یا د د ریوارډز فار جسټس واشنگټن ڈی سی 2015-03-03 په ډاک پتا اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ڈی سی 2023 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/